په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کیږي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 6 پیل له خبرونه کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي، ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې، او هلته په تشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه مېرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر څېړنې لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتیو. تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پرې وې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول 6 تنه وژل سوي او 6 نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاص قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرکشوب لاوښتی او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اورزګان د والي ویان زیړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چیرې کیمبري البته نامعلوم وسوال خپل لخوا دوه کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسېدلي. امنیه قمانداني خپل استخباراتي تشفي همدارز امنیتي مدیر یې خپل زموږ نهفتتنې روان کړي دي څو شپږ کسان ونیول شي او قانون منګل ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانستل سي. د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرنی قدرتونه وهڅول سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندي او هلته د روان کورنی کړکېچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزه هر ګډونوال موافقه کړي چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر پایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسی جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه غونډه کې یک شنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغه چې روسیه خپل بې ثباتونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نسی. کرملین د بریتانیا تورونه بی ځایه بللی وو چې ګوای کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې خپل لور یولیا سره یو ځای د نوویچوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوی وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوی دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانونپو او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانونپو ستانیسلاف مارکلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. او اوس هم ناجیه ساپۍ د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 11. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 12. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3.
په افغانستان کې د سهار 8:00 شوې. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا ده چې لا به هم افغانان وژل کېږي. په کابل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي
او په اوسه کې د خلکو شکایت زیات دي. جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات تر سره کړي دي وختن په وختن.
پرون په جرمنی کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د غنو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. د ژوند پرنګونو کې لیبیا کوچی سره خبرې شوی.
موږ چې خدای پیدا کړی و دام دای موږ جامره اوس لاله ګوب د کړی دا تغییر کبیر هم دلار
د خبري مجله تر اونیم بجو ده. خبرونه د سر موضوع اخلو: د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ی بوده که خباتش پس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار دا دی چې باید اوربند وشي، ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکو. د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دا دی چې ولی دا جګړه ختم نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وټنډ کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار ټینګار دی.
موقف تاکید روی خواست مردم افغانستان است.
د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبۃ الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوحا کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبه خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکېږي او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي و چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځني اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مستلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت ناوخته دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوهمیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه بللی و داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یکشنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللې. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتني ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې وردی شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
ومردل چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا ده چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کېږي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي چې د تېر کال پرتله 50% کموالی ښیي. د سهرګل امیرزی راپور پر همدې موضوع دی.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. د دغه کمیټې مسؤلینو رسنیو سره د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل چې په 2019 میلادي کال کې د ختیځ زون په کچه د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوې دي چې د ټپي کېدو او مړینې کومه پیښه پکې نشته. د ننګرهار د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ثبت شویو شپږو پیښو کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، دسیسو او د خنډونو د جوړولو پیښې شاملې دي.
ټلیفوني ګواښونو، دسیسو او د خبریالانو په وړاندې د خنډ ایجادولو ځینې پیښې منسب کړې وې چې دا د تیر کال په پرتله تقریبا په ننګرهار کې 50% کموالی ښیي.
خو د ننګرهار خبریالان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي او پر وخت معلوماتو په لاسته راوړنه کې لا هم د خبریالانو ستونزې پر ځای پاتې دي او نشي کولای چې په اسانۍ معلومات ترلاسه کړي. د ختیځ زون د خبریالانو ټولنې مشر رحمت الله زیارمل رسنیو ته وویل چې د ولایتي ادارې مسؤلین نه غواړي چې خلک او رسنۍ له کړنو معلومات ولري او په خبره یې چې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي.
ډېر ملګري داسې دي چې هغوی شکایت نه کوي. د دې یو دلیل البته په مرکز کې بی باوري ده په هغوی باندې او خپل په حکومت باندې بی باوري ده چې دوی ډاډه نه دي چې دوی قضایا به وڅېړل شي، ځکه د خبریالانو جنجال له هغوی سره راځي چې هغوی واکمن دي، هغوی زور او زر لري او بیرته دا ډاډ نه وي چې دوی سره چې کوم ځایتیا کېږي هغه به په بې پرې توګه وڅېړل شي او عدالت به پلی شي.
اخوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي په دې اړه رسنیو ته د خبریالانو پر وړاندې په ځینو مواردو کې ستونزمنی، خو وایي چې ولایتي اداره د قانون له مخې مسولیت لري چې د معلوماتو په ورکړه کې له رسنیو سره همکاري وکړي.
ژمن یو همیشه هغه معلومات چې باید ولس ته ورکول شي موږ د بیلابیلو لارو ولس سره شریک کړي دي، یعنې هغه ادرسونه چې موږ یې په واک کې لرو له ټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي. ولې ځینې ستونزې به وي، موږ د ستونزو د حل دپاره ژمن یو چې دا هم وخت حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات.
دا په داسې حال کې ده چې نوی یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره په افغانستان کې 2019 میلادي کال د رسنیو لپاره خونړی بولي او وایي چې په دې کال کې د هیواد په کچه د رسنیو لس کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبه د شپې نه وخته د یوې کورنۍ د شپږو غړیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یو کوچنی نجلۍ هم پکې شامل و د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پېښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلی کې سوي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوالو طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنې کې چې د آزاد اروپا آزادي راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوی، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین خبري راخیستل سوی چې د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسی. سوهیل شاهین د چنبی په ورځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سوهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړې. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندستان چاپ بزنس انسایډر خبرونه د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2018 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ شي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د یو ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورسپنې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ، ځګې شوېدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورسپنې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي پر مخ بیایي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سفی الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابل ښار کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي و مې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسوي قضیه تر څېړنې لاندې ده. په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کورنۍ شخړې دي؟ دا خو داسې یو مثلا نه چې جنایي پېښه نه داسې چې بیرون نه شوي یا پولیس مسؤلیت ولري. کور دننه نه شوي دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا لخوا شوي په دې باره کې بیا ان شاءالله زر معلومات تاسو درکړم.
د کابل په اومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته د دغه سې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه؟
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې موږ ښه اجراات او پلاسرونه مې هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله په دو برخه کې اوس هم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوس هم همدغه اقدامات روان دي او تر هغه وخته پورې به د دوام کوي چې په هغه شکل چې لازمه ده د جرایمو سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د خان منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله راخلو. په جرمني کې د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوو ښکېلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د روانې جګړې او کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د ښکېلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکېچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکېچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکېل لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکېچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقره مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفه حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکېچ د هواري لپاره به رښتینې هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفه حفتر یو پلوي طاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې.
لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین ترناستي مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د په خبره د اوګدي تجربه لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وی واک تر رسیدل غواړي.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل شهر په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه څیړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمه کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبري وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول یولس وسلول مخالفان وژلي دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي.
دا ژوند رنگونه
دارتو ایت تو کلنه
ز شپتا کلنه هویم
تا چیرته وسیگی
کارتینو کی دا چمن کی
تاسی لا والا کوچان و یوروستم خو ککړه چې کوچانی زوند وکړی څنګه خبر وا
مس کوچان وختینی و خو دړم بیرم یو مثال د خبرې او غو خسای او رای میګم کاو وسم بیا میګو را چی نشته
دا اوس د کوچانو په کاله کې هم تغیر راغلی. مثلا ز ګورم تا د سکالی اغوست دی لکه د نور خلکو چې اغوستل نه کوچان دا ولی
من دړم بینم دا جامه ده
ها
مې مونږ چې خدای پیدا کړی دم دای مونږ جامه ده وس لالګ مونږ د کړی ته تغیر کبیر هم دلارم.
اکثره کوچان بیا هغه کالیا غونی چې رنگ رنگی خایسته د دوزی پکې کړی
هغه د دوزی کې یو پایسي کې یو وګد کمیسونه کې دي سات کې دي سی حقیقي دي هغه مونږ نکو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د مونږ بل قوم
هغه خایسته کالیا غونی کې تاسو
هغه دا خخکاری مونږ ته داخه کاری تا ته دا خپل خخکاری
بیا د کالی په کور کې خپل غنده خیاط لري چې رقم
څوک خیاطه ورکوي او زه چې په خپل غندم
خی خیاطه مې ته
نو خیر د خپل کاله خیاطه مې
چا چا دي غنده انګور ته دي
غنده ته مې غندم نورګارو ته مې غندم ځان ته غندم
تر اوسه دی هغه خوښته کالی چې غنده دي چاته دي غندلی
ما ګورګانو ته مې غندلی لورګانو ته مې غندلی دا سي دي
دا ټوټاپ سي بخپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیاته مننه خیر اوسې
قربان دي شم تانه مننه نه خوشاله لاره خدای دې ژوندې لاره.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتست آزادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د عبدالله کبیر حارث په نامه وريدونکو له لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي تر هغه چې اوربند ونیسي د تشدد کمول هیڅ ګټه نه لري. د افغانستان لیکي حکومت د دې پر ځای چې د طالبانو څخه د اوربند مسلسلي غوښتنې کوي باید د حکومت دننه هغه اشخاص له دندو لري کړي چې خیانت کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي طالبانو باید د تاوتریخوالي د کموالي پر ځای اوربند کړي وای موږ د اوربند غوښتونکو. بشیر حبیب زید لوګر له ازرې څخه لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او خلیلزاد یو موافقه تسره ورسیږي. اسد الله وفا له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ک طالبان رښتیا سوله غوړي اول باید اوربند ومني. عبد الله زیاد زابل له شاجو ولسوالي څخه لیکلي اوربند د سولې اساسي شرط دی، دا شرط باید له دوړو خو څخه عملي سي. اسد الله لشکین څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، دواړي غاړي باید اوربند ته غاړه کشیږي. رحیم الله له هرات څخه لیکلي طالبان که سوله کوي نو اول باید اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالینه سمی الله حریبی تندر لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. تحسین الله ساحل د لغمان لنګار څخه لیکلی وسلول طالبان باید د امریکا پر ځای له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تر پیلېدو مخکې باید اوربند اوسي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد سلام یار لیکلی طالبان او افغان حکومت باید نور د جنگ ماشین بند کړي، دلته دا حال د زغملو وړ نه دی. رحمت الله لزابل لیکلی موږ ټول افغانان سوله غواړو، داسې سوله چې تلپاتې وي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی کابل کې د دومره جرمي کسانو په نیولو سره بیا هم هغه سیغلاوي او وژنې کیږي او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب څخه لیکل باید په ژمي کې هغه خلک چې شتمن دي له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی دی. او عبدالبصیر د زابل له ارغنداب څخه لیکلي په ارغنداب کې د زیاتې واورې له کبله نن شلمه ده چې لاره بنده ده او د حکومت لخوا په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد